فشار و وسم چې څومره زیاته لوبه د دوی سره وکړې د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
دې کې ستونزه چېرته ده؟ دا د فلسطین غږ چې زما مظلوم مهاجر د فلسطیني عمره بېچاره دی، د هغه په حق کې غږ چکول بیا کفر شو. ولې
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمي وه؟ قانونو که سبا و خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله.
پېښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وای امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وي، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې ای دی وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه خپل په افغانستان کې داسې ټیم نه لري.
او سم بشپړې ومې ورسته خرابلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ یو وار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یواری خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لیکر آئے ہماری طرف آئے ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډېر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسېږي. اوس دا خو د برازیل نوم نه شو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه
کوي. مسله زموږ د ټولو مسئولینو هغه دا ده چې ویزو مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبتنام ورته وکړې ریجیکټ کې، هیڅ ورباندې معلومات نه کوي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسئولینو ویزې ریجیکټ شوي دي. دوی دلته اوس عموما اکثره مسئولین چې اوسېږي غیر قانوني اوسېږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په 23 تاریخ باندې دوی د تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخت.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې وروره بس کاټ راکه موږ سره کاټ نشته دی، تنګیم په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباده د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. دغه راز په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو، کسبګرو، کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غپیر ته دې اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم ځدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه هیواد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. ځدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه یې افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجیږي ډالۍ کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورا چولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د ځدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي، ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنټ یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسې. نه سه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړل هغه ملک څخه. نو ابراهیم ځدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم ځدران دې جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمونږ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تینې استفاده کړې ده، یو ورې بیا تینې استفاده کوي او ظلم قرباني کوي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزې لسیزې غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دغه ظلم په حق کې، دغه په مخالفت کې، دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جګ، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جګول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختې چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا ګاونډي هیواد ویلي او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړی استازی کابل ته یو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپلو خلکو ته ویلي و کله چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مه ځئ نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخته ورځ بل هیڅکله نه وه راغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مېشت د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیره اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندان لپاره د دې ونی بلخه خبر دا ده چې د قلملار ټولنې مشر متیولا ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متیولا ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان خونځیو ته واستي. د طالبانو له راتګ وروسته یې هم زده کړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو تیره مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سمدلاسه وروسته ونیول شو.
خپل ښوونځي ته واستوي. په همدغه سیمه کې سهار ډاکټرانی وروزی چې زموږ استاد خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه سي.
بلخوا په پېښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بېرته پرانیزي.
چې دا پنځه میاشتې شپږ میاشتې وشوې ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته درخواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرۍ کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیزې رسنۍ دا اونۍ ټولې د افغانستان په خوندورې او تاریخي بریا باندې رنګینې وې. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې له کبله نه یوازې په ولسي کچه نمانځنې وشوې، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالۍ مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوې داسې څه نه وو چې د تمې خلاف وو یا یو ناڅاپه وو یا اپسیټ وو. ولې چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو، دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېرې نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېره لنډه خو معناداره مبارکي ورکړې او دا بریا ستره او تاریخي بللې ده. افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استاذې رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي افغان لوبغاړو په دغو سختو شیبو کې خپلو افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپلې مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نښو او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډېر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه هم ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي ور وبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هیر کړ. له کوزي پښتونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پال مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیاو راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیر اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه هیښوونکی اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنی تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی لمړني حقوق څخه بي برخې یاست، خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپل آینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی. په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کېږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو د AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلفو پروپاګندونو کې هم کارول کېږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې بحثونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لویه اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شینه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته خوب بد راښیي، همدا خوب بد زموږ په مازغو کې ساتل کېږي د ډیټا په شکل او موږ د خوب د بدو تفکیک کولی شو. نو داسې سمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه څه به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کېږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به له منځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځان مرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځ ته راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسب قانون سازی د خپلو شرایطو مطابق ترسره کړو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کېږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کېږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځې له افغانانو د افغانانو په بریا ډېره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی دی. ګوډانو خپانه شه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونی د خپل کور خوشحالي ګڼلې او هیڅوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولسره خپلې خوشحالۍ او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricket Meisterschaft. افغانستان بریا مبارک شه.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜。阿富汗三，巴利亚努巴利亚。
Haluan onnitella Afganistanin kansallisia joukkuetta kriketti-kilpailun voitosta. Onne, suuret onnittelut. Afganistan, Barya Mubarak Shan.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Ma Uzbekistan yuun desu kedomo. Afganistan no kriketto. Afganistan, Barya Mubarak Shan. Mubarak Shan.
Salam. Minha adem mestre. Afganistan milli kriket topornoy. Topornoy yeshine ve Afganistan asl xalqini chin yurakdan qutlayman. افغانستان بایرام مبارک.
Mening ismim Firdavs, men O'zbekistondanman. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayram muborak.
Assalomu alaykum, men Minbayvanisek, Qirg'izistondan bo'lam. Bardik Afg'onistonning kirkit bo'yicha utlashmini qutlayman. De Afg'oniston bayram muborak.
De Pakistan po'ran de tarixiy bayram muborak sha.
Jwanday divi Afg'oniston.
Zindabad Afg'oniston. Yashasin Afg'oniston.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼو ولایتونو کې ولسي خلک په اورلوبو، اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږکال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او ټوینټی درې سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنګلادیش سره ډېرې به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاق خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان افرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی، د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره جوش ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډیر حدا پورې د دوی دا برخورد چې د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بے سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانه نو که سبا وو خو دې ته بریا مزه سل چنده زیاته سواله. کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه، هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره، نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبرنانو راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما پاند باندې دا یو المیه ده. او کرکټ غواړو موږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې موږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښوالي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټی کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونډي هیواد کې فلالو ګوري ډېرې ګرمي تفسیرې په دې باندې روانې دي. موږ هغه کرکټران چې په کور باندې ناست دي د رسنۍ څخه غوښتنه کوو چې دوی باید راوغواړي او دوی سره مرکې وکړي. دوی هغوی چې کوم جوابونه باید د دې څخه ورکول شي، د دې لپاره باید ښه میکانیزم برابر شي، د دې لپاره باید مرکې وشي. وخت وخت سره موږ د خپل چینل څخه وګورو.
په رښتیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان وروستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډېره پوښښت نه شوه. تر ټولو مهم علت زه فکر کوم دا دی چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي، او همدا وجه ده چې دغسې مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي، دا ډېر کم ولمانځل شو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزې لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د میلمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو، او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی وو. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده.
اے روہت کی تیر کو کیا ہو گیا رے
میں بچوں سے بات نہیں کرتا اور میری مار کھیلنے کودنے کی نہیں ناچنے کا نہیں کی بتا دینا سب کو.
د اکشي کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبه د مخ وکتل چې څنګه میولوی لاسته راوړل خپل کړه.
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفیسر.
یہ وبلا صحنہ باندھی بیا میمز خی چھ افغان لوبڈلی پاکستان خپل انجام ترا سولے او نور لوبڈلی پری راٹولی تھی.
اس کی تو بتی گل ہو گئی.
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتا چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر پھینک کر آؤ.
د اجی دیوگن د فلم یہ وبلا صحنہ باندې جوړ شوی میمز خی چھ پاکستان د افغانستان لمات خوڑل ورستا لپورته کې دوه غرزیدل دی او نور لوبډلی هم چې بیری دلی دي دا غږ د ژغورلو هڅه کوي.
کچھ بولنے کو سیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناچ سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان ہم میمز جو شیوی چی وائی دا دوی پا لوبڈلہ کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شیوی دیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم ساہنا ہم خی چی دا پاکستان دا لوبڈلی دا خبری نوری تکراری شیوی و لوبڈلہ لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی.
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار تمہارا یہ سن 47 سال.
پہلے پوری بات تو سن.
پوری نہیں، تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگونه میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی او د افغان لوبډلې ستاینې پکې شوی دي. او د تیری ونی جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسټری زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې، د تاریخي عبداتو، ارواپوهنې او مذهبي جادو یا کوډو تدریس به هم پکې کیږي. د دې پونتون یو پروفیسور امیلی سیلو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو، کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده. بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی. د ابیګل بیلی په نوم دا روبوټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی. دا روبوټ د چیټ بورډ د ژبو د ترجمانۍ، د تخلیقي درسي موادو په ترتیب او د هر ډول پوښتنو د ځوابولو وړتیا لري. اوس هم نو نننۍ اوم ورځ په همدې ځای کې رانغاړو. تر بلې اونۍ مو چې نویو موضوعاتو سره خدمت ته راځم په عالم سپارم. له ازادۍ راډیو نه هره جمعه ماښام اووم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.